شپږ بجې شپې ته ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو او همدارس له ولسمشر کرزي سره لیدلی دي او د انتخاباتو په اړه یې خبرې کړي دي. د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د خپل منځي غونډې له جزئیاتو مو هم په دې خبرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نوي حکومت پر جوړولو بحثونه روان دي. د نورستان امنیتي مسولین وایي د دوآب ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي هر میاشت تر یو لک زیات افغان غیر قانوني کډوال له خپل هیواده باسي. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پر روسیه تور لګولی چې په اوکراین کې په پوځي عملیاتو کې په مستقیم ډول لاس لري. پوره خبرونه واوري. نن د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نوي ملي حکومت پر جوړولو باندې خبري روانې دي. دغه خبري طریقه هم پرون شوې وي، خو د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا وویل شو چې ځانګړي نتایج نه درلودل. نن د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي عبدالرحمن اوریا ازادي راډیو ته دغه خبرو په ارتباط وویل
دواړو مشرانو د کابینت او متقابل احترام په فضا کې دواړو سره خبرې وکړلې او د دوی خبرې زیاتې د ملي دولت جوړولو په خاطر وي او په نتیجه کې په دې موافقې ورسېدل چې دواړو خواوې کاري ډلې جوړې کړي تر څو کاري ډلې په تخصصي ډول په ځانګړو مسایلو باندې کار وکړي.
د بل کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزی ټیم هم ویل دي چې پر کلیدي مسایلو باندې خبري روانه دي. د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د نننۍ خبرو ډیر چوسيات نه دي خبره سوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن افغانستان د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره کتلې دي. دوی په افغانستان کې د ملي اتحاد د حکومت د جوړولو پر څرنګوالي خبرې کړي. د جمهور ریاست خبر پاڼه چې نن خبره سوي وايي د لوړو امریکایي ډیپلوماټ پرون له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم کتلې او د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو پر ژر اعلان ټینګار کړی. ټاکل شوی و چې نن د افغانستان د جمهور رئیست د انتخاباتو درایو د درې زره صندوقونو د برخلیک په اړه پریکړه وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند په کابل کې رسنیو ته ویلي و چې د دغو رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کیږي، خو تر اوسه په دې ارتباط لاس نه دی ویل سوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د رایو د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب لپاره دي د خپلو کارکوونکو شمیر زیات کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل
خواهش مایی است که هر چه زودتر باید ملل متحد کار مونده
دی. وایی ده ملگور ملتونو لسازمان سخه هیله کهو چه دیر جرده خپل کارکون که زیاد کری تر صوبه دغه پروسه که مرسته وکری. اوس محل ده ملگور ملتونو سازمان پا کابل که یو سلو دروش نریوال او او سلوشت کورنی چارون که ده دغه پروسه ده چارنی او مرستی لپاره ورسته ولیدی. د نورستان امنیتي مسولین وایي لوی ونې ورسته دوی د دوآب ولسوالۍ ته رسیدلي او د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی او وسلوال طالبان یې له هغه ځایه شړلې دي. دوی وایي چې په دغو نښتو کې په لسهاو وسلوال طالبان وژل سوي دي، خو وسلوال طالبانو ویلي چې تر اوسه هم د ولسوالۍ مرکز د دوی په لاس کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي. ورسته په دې اړه له نورستان رپورټ لرو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي هر میاشت د هیواد له یو لک څخه تر یو نیم لک افغان غیر قانوني کډوال ایستل کیږي. د دې هیواد د دولتي خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي په اوله لیکلي چې هر غیر قانوني افغان به تر نیول کېدو وروسته خپل هیواد ته چلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان د استازو مجلس یو غړي د دې هیواد د کرمان ولایت ته پر افغان کډوالو د ورتګ د بشپړ بندیز خبره کړې ده. رپورټونه وایي د ایران په 1500 ولایتونو کې ورته مخلا پر افغان کډوالو د استوګنی بندیز اعلان شوی دی. ملګري ملتونه وایي په ایران کې تقریبا 1 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول اوسیږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن پر روسیه تور ولګاو چې په اوکراین کې په مستقیم ډول په پوځي عملیاتو کې لاس لري او ویل چې له دې مسلې د مسکو تش انکار ردوي. را پس موسنن په بروکسل کې د ایران د حالاتو د اوکرين د حالاتو په اړه د خبرو لپاره د ناتو د غړو هیوادو په بیړنۍ غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې تهران هیله لري چې تر ټاکلي مهالویش مخکې به د خپل اتمي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتو سره په خبرو کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. ظریف نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې دا څرګندونه کولې. روسیه وایي چې په اوکراین کې د دوی د سفارت مامورین د وسلو درلودو په تور نیول شوي او د هغوی د عاجلې ازادۍ غوښتنه یې کړې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت خپله ویبپاڼه ویلي چې د کیف چارواکو پرون هلته د دوی د سفارت مامورین په دې شک چې لاسي بمونه ورسره ونیولي دي. د اوکراین حکومت تر اوسه په دې ارتباط رسمن څه نه دي ویلي. او په ترکیه کې نن نوی حکومت اعلان شو. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن خپله نوې کابینه اعلان کړ چې ډېر زیات بدلونونه نه دي پکې راغلي. د صدر اعظم پخوانی مرستیال علي بابا چانچی پخوانی حکومت کې د اقتصادي چارو وزیر په خپل ځای پاتې شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په اروپایي چارو کې د دولت وزیر مولود چاوس اوغلو ته ورکړ شوی دی. او د ترکیه منتخب ولسمشر رجب طيب اردوغان چې پرنوې د خدمت لوړه وکړه د خپل حاکم ګوند عدالت او پرمختګ مشري نوې صدر اعظم داود اوغلو ته سپارلې ده.
دا ساتي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله سره د انتخاباتي لانجې په اړه خبري کړې دي. وړاندې مو په خبرونه کې د دې خبرو له جزئیاتو خبرو. دا به هم واوري چې د عبد الله انتخاباتي ټیم وایي چې د رایو تفتیش نور مفهوم نه لري او د ملي وحدت پر حکومت به خبري کیږي.
درای شمیرل او درای باطل د نور مونږ ته مشفیات نه لري چې مونږ لپاره د منلو وړ نه دي او چې هم مونږ نه قبلو.
دا اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم بیا انتخابات د ملي وحدت د حکومت بنسټ ګڼي.
کچیرته دوی د انتخاباتو مشروعیت ونه مني اساسا د ملي وحدت حکومت نه جوړیږي.
په دې خبري مجله کې مو د نورستان دوه بلوسوالي ته ورسته لنجدي وی ونی جګړې د کومکی ځواکونو لرسیدو خبرو. د پاکستان په بلوچستان کې پر زیارت کوونکو ډزې شوې او یو شمیر نور مطالب هم تر شپږنی مو بجو اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې د ولسمشۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره وکتل او د انتخاباتي لانجې په اړه ورسره وشغېده. دانیال فیلډمن په همدې ارتباط له ولسمشر کرزي سره هم خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات له کابل د قسیم سولمل پورا پور کې.
د ولسمشری له دوړو کاندیدانو سره د امریکایي چارواکو د لیدنو په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو او د تفتیش د بهیر د چټکېدو په اړه له دغو کاندیدانو سره خبرې کړي. د دوړو ټیمونو استازي وای دانیل فیلډمن د ولسمشری د دوړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي موافقو د عمل کېدو په خاطر کابل ته راغلی. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم استازي فضل رحمان اوریا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو د پاکستان او افغانستان لپاره استازي پرون ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته نه درلودل او په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ملي یووالي دولت جوړولو په هکله یو له بل سره نظرونه شریک شول او دواړو خواوو هیله څرګنده کړه چې سیاسي پروسه چې د امریکا په منځګړیتوب باندې پیل شوې ده بریالیتوب ته ورسیږي.
د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي ښاغلی فیلډمن دغه راست په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو په اعلان دو ټینګار کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د غرض د پنځشنبه پر ورځ ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې دانیل فیلډمن له ولسمشر کرزي سره د رای د تفتیش د بهیر او په دې برخه کې د وروستي پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د تحول او تداوم د ټیم استازي داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او دانیل فیلډمن د لیدنې په اړه وویل چې دواړه لورو د نور مسایلو ترڅنګ د تفتیش د بهیر پر چټکوالي خبر ورکړي. دی وی له دوی سره د تفتیش د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او سیاسي موافقو په اړه خبرې وسوي. هیله منو چې د انتخاباتو نتایج هم اعلان سي او هم د دواړو لورو لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه هم په کابل کې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې جریان لري.
په وی خبرتیا پسې د عبد الله عبد الله د انتخاباتي ټیم د ویان او د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د ویان سرګندونې د ملي وحدت د حکومت پاړه خبرو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدانو تیر شپه د ملي یووالي د حکومت او نورو اختلافي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ویندویان د خبرې مثبتې او مخ په وړاندې ګام بولي، خو داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواو ترمنځ ژور اختلافات موجود وي او ویل کېږي چې نن به هم دغه خبرې دوام وکړي. اسمت څاروان د دوام او بدلون او اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو له ویندویانو سره خبرې کړې دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا د دواړو کاندیدانو د خبرو پاړه وویل:
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر او د افغانستان د تحول او تداوم د ټیم مشر په دې موافقې ورسېدل چې دواړو خواوې کاري ډلې جوړې کړي، تر څو کاري ډلې په تخصصي ډول په ځانګړو مسایلو باندې کار وکړي او نن دوی بیا هم خبرې کوي.
اوریا صاحب، تر دې مخکې یعنی د تیر شپې تر کتنې مخکې په بل غونډه کې چې دوی درلوده، داسې معلومه شوه چې اختلافات د دواړو خواوو ترمنځ ډېر زیات او ژور ول. ستاسو له خبرو معلومیږي چې تیر شپه هغه اختلافات لکه چې حل شوي دي؟
بل دفعه چې خبرې شوې وې دې په خاطر مشکل و چې یو نوی سیاسي فضا منځته راغلې وه او په یو نوي سیاسي بستر کې باید خبرې شوې وای، نو بیګانی خبرې هم په نوي سیاسي بستر کې وي او نن هم چې کیږي دا خبرې په نوي سیاسي بستر کې دي. اما هدف هماغه د څنګه په افغانستان کې د ملي یووالي دولت جوړ شي.
که چیرته دواړه خواوې په سیاسي برخه کې د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقې ته ورسېدل، د انتخاباتو په سر، د رایو د تفتیش په سر جنجال به هم حل شي او کنه هغه جنجال به ستاسو له طرف لا هم دوام لري؟
نوې سیاسي بستر وای خوانه بستر ځتی لیاده وتلای غنو شتون نه لري. دا په دې معنی چې د خوانې بستر یو برخه تخنیکی برخه وا درای شنیرل او درای باطل دل و هغه نور مونږ ته مشروعیت نه لري، د مونږ لپاره د منلو وړ نه دی او نتیجې هم مونږ نه قبلو.
د دواړو ترمنځ اختلاف د اجرایی چارو د رئیس د اختیارات پر سر ده، همداسې ده.
مسائل نور هم شته، اختلافات هم شته، تفاوت نظر هم شته، اما یو توافق هم شتون لري چې هغه ستراتیژیک توافق ده په افغانستان کې د ملي یووالي دولت جوړول دي. وخت چې ستراتیژیک اختلاف نشته نور اختلافونه د خبرو پر بنسټ باندې ورو ورو حل کیږي.
فضل الرحمن اوریا د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند وویل انتخابات نور معنا نه لري او د ملي وحدت پر حکومت به د اشرف غنی احمد ځلې انتخاباتي ټیم سره خبرې دوام وکړي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان صدیق پټمن د دواړو کاندیدانو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا ملاقات په خپل ذات کې اهمیت پدې لري چې وروسته د پریکول نه هم خبرې دوام لري او هغه اختلافي مسایل چې د دې کمیټې د فان دواړو رهبرانو ته محول شوی وو د باس محور په همدغه موضوعاتو باندې متکی وو او کیدای شي چې یو کمیټه وګمارل شي چې دغه اختلافي مسایل د افغانستان د اساسي قانون او د هغه حقوقي طرحو په اساس باندې چې موجود دي وڅېړل شي او امیدوار یو چې په نهایت کې دواړه ټیمونه یې نتیجې ته ورسیږي او اماغژمنه یې کړی ده چې په ګډه به د ملي وحدت حکومت جوړي هغه موافقه ترسره شي.
آیا په دې خبرو کې د یوازې د ملي وحدت د حکومت په باره کې خبرې شوې دي او که د انتخاباتو او د رایو د تفتیش په پروسې هم خبرې روانې دي؟ ځکه چې د عبدالله عبدالله ټیم خو د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړې ده او وایي چې هغه د دوی لپاره ختمه شوې ده.
اساسا بنیاد د سیاسي توافقاتو زمونږ د تخنیکی پریکړې تشکیلوي، یعنی هغه تخنیکی توافقات چې دواړو ټیمونو کړي وو. ځکه دواړه ټیمونه باید د نزاکت ته متوجه وشي او یا خصوصا د اصلاحاتو همګرایي ټیم چې کچیرته دوی د انتخاباتو مشروعیت ونه مني اساسا د ملي وحدت حکومت نه جوړیږي. ځکه د ملي وحدت حکومت په هغه صورت کې د دواړو ډلو لخوانه جوړیږي چې انتخابات مشروعیت ولري او دا دواړه ډلې د انتخاباتو په نتیجه کې سرته راوتل شي ملي وحدت حکومت به جوړي. نو زمونږ یو وړاندیز جانب مقابل ته دا و چې دوی مشروعیت د انتخاباتو اومني او د انتخاباتو د مشروعیت نه وروسته به د ملي وحدت ته شامل شي. په همدې خاطر باندې اته څلوېښت ساعته وخت ټاکل شوی و چې په دغه موضوع باندې جانب مقابل ټیم فکر وکړي او موږ ته ځواب راکړي. د ملاقات کول په خپله د دې معنی لري چې دوی مثبت ځواب ورکړی دی او سیاسي پروسه به د تخنیکی پروسې د پریکړو او د هغې د نتایجو تابع وي.
ځینې وایي چې اختلافات ممکن د اجرایي پوست د صلاحیتونو په ارتباط وي، ځینې نور بیا وایي چې د چوکیو د ویش په سر اختلاف ده. اختلاف فعلا په څه دی؟
اساسا اختلاف په دې دی چې زموږ د خوانه اساسي قانون محور او بنیاد د ملي وحدت د حکومت په تشکیل کې، ځکه یو هر هغه حکومت چې منځ ته راځي هغه باید یو حقوقي تضمین ولري. اول اساس اساسي قانون دی، د دې قانون په اساس خلکو رایه ورکړې ده. په دې قانون کې د رئیس جمهور صلاحیتونه په ځینو ځایونو کې بیخي واضح دي چې د هغې نه ودل نه شي کېدی، موږ د هغې نه انصراف نه شي کولی. لکه د حکومت ریاست که یو ګټلی ټیم د حکومت ریاست په واک کې وړل لري، نو بیا انتخابات څه دپاره شوي دي او د څه دپاره خلکو رایه ورکړې ده. د حکومت د ریاست نه پرته نور ټول مسایل هغه مسایل دي چې په هغې باندې بحث کېدی شي، او رئیس جمهور صلاحیت لري چې نوي تشکیلات رامنځته کړي د اساسي قانون مطابق. زمنګ او دوی ترمنځ اساسي او محوري موضوع همداده چې په دې باندې بحث کېږي، او د تحول او تداوم ټیم نشي کولی په دواړو حالاتو کې که انتخابات ګټي او یا بیلي چې د اساسي قانون د مادو نه هغې ودودو کې او اساسي قانون مات کړي.
دا شفغنی احمد زید انتخاباتي ټیم ویان صدیق پاتمن وویل د ملي وحدت د حکومت پر سر خبري روان دي، خو دا خبري باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي انتخابات نور معنا نه لري او یو ګډ حکومت ته د خبرو لاله جوړ شي. خو بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له ملګرو ملتو غوښتل چې د رایو د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب په خاطر دي د خپلو کارکونکو شمیر زیات کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د قسیم سولمل پر راپور کې.
یو رسولسته لاغه چې ملګری ملتونو د انتخاباتو د نتایجو د معلومیدو په برخه کې د ځان خبر وکړه، د انتخابات خپلواک کمیسیون له دغه سازمان څخه د تفتیش په بهیر کې د خپلو کارکونکو د زیاتیدو غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې پر ورځ خبر اعلان وویل چې که د تفتیش په بهیر کې د ملګری ملتونو د کارکونکو او د غرض د کورنیو نړیوالو څارونکو شمیر زیات سي، نو دا بهیر به په څور راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي. ښاغلی نور په دې اړه داسې وویل:
خواهش مایی است که هر چه زودتر باید ملل متحد
زمونږ غوښتنه داره چې ملګری ملتونه باید ژر تر ژره د خپلو کارکونکو شمیر زیات کړي، او نړیوال څارونکي هم باید زیات شي. کله چې د دوی شمیر زیات شي مونږ هیله من یو، او دا ویلی شو چې په څو راتلونکو ورځو کې به د تفتیش بهیر بشپړ شي او بالاخره د وروستۍ نتیجې اعلان ته نږدې کیږو.
نوموړی ټینګار وکړ چې باید د کار کیفیت هم په نظر کې ونیول سي، او په وینا یې عدالت باید د وخت قرباني نه کړو. د دغه ورځ ویل د پاتې څکم 500 هغو محلونو تفتیش شای ډیر وخت ونیسي چې ځانګړې څېړنې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما مسؤلینو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ غوښتنې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند دغه ورځ ویل چې دوی د یاد کمیسیون د تیرو 2 ورځو فعالیتونو په اړه د جمعې په ورځ رسمن دواړه انتخاباتي ډلو ته معلومات ورکړل. ښاغلی نور ویل چې دغه معلومات په کتبي ډول له دواړو ټیمونو سره شریک شوي دي.
امروز رسم کمیسیون مستقل انتخابات کاپی های چک لیست
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن د چک لیستونو کاپی او ځینی نور مواد چې نن او پرون تر سره شول له دواړو ټیمونو سره شریک او رسمنی ورته تسلیم کړل.
شریک ساخت و اورا به شکل رسمي برشان تسلیم کړ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې تر اوسه د ولسمشری د دوام پړاو انتخاباتو د رای د څباندی 22000 صندوقونو څخه 1815 بیا تفتیش شوی دی. دا شمیر د ټولو رای څباندی 80% جوړوي. ملګری ملتونو په داسې حال کې په خپل وخت د رای د تفتیش د بهیر د نه بشپړېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د انتخاباتو څارونکو سازمانونو هم ویلي و چې له تخنیکی پلوه هم دا ناشونې ده چې د انتخاباتو نتایج په خپل وخت څرګند شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د نورستان چارواکي دغه ولایت دوه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو درسېدو خبر ورکوي، او وایي چې طالبان وروسته لوي ونی د ولسوالۍ له شاوخوا سیمې پښا کړې دي، خو طالبان وایي چې لا هم جګړه روانه ده. په دې اړه له سیمې د آزادی رادیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان د امنیت قومندانې سیکرتر محمد زیا زاده راډیو ته وویل پوره یو ونې وړاندې په لزګونو بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو طالبانو د دوه پولیسوالي برید کړی و، او ملي پولیس دې ته اړ شول چې د ولسوالي ودانۍ خوشې کړي او د مخالفینو د مقابلې لپاره په نږدې غونډیو کې قومي لښکر سره یوځای پوستې جوړې کړي. هغه وویل تیرو 15 ورځو هڅه کوله چې ځانونه په ولسوالۍ کې د پرتو دولتي سرتیرو او قومي ملاتړ کوونکو کومک ته ورسوي. هماغه و چې تیره ورځ نوي ځواکونه ولسوالۍ ته ورسېدل او وسلوال طالباني په شا کړل.
فقط یو عقب مشنی تختیو از نو پولیسان په نقطه حاکم کې ناسو بیر تاسو سره یو ځای شوم
سوالی ته ورکوشي وستې کنه
کوشي او سوالی کې جواب لې ټول ناسې دلته.
محمد زیه وای د عملیاتو له پیل څخه تر جمعې ورځې پورې له شلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپین شوي دي.
تقریبا شپږ ورځې طالبان وژل شوي دي او لس کسان زخمي دي، یعنی دقیق راپور چې موږ ترلاسه
کړو. یو ونی وړاندې د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ودانۍ او ورسره نږدې ښوونځي سوځولې دي. خو د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وویل چې ولسوالۍ ته وسلوال طالبان نه دي داخل شوي او د ولسوالۍ تعمیر د مخالفینو په راکټي برید کې سوځېدلې ده. طالب وین ذبیح الله مجاهد به دا وکوي چې ولسوالۍ اوس هم د دوی په لاس کې ده او ملګروي دولتي سرتیرو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او زیاتې وسلې یې د دولتي عسکرو څخه ترلاسه کړې دي. خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا نه مني.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولی.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. بیګاش په د بلوچستان په اواران سیمه کې وسلوالو په یو زیارت کې پر زیارت کوونکو ډزې کړې دي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. له بلوچستانه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په اواران سیمه کې پر یوه مزار باندې خلک راټول شوي وو چې ناببر وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او د پیښو له ځایه وتښتېدل چې شاوخوا 15 تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي پیښه د اواران په ډن نومي ځای کې شوې او وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول له ذکري فرقې سره تړاو لري. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 6 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي د اواران سیمې دولتي روغتون ته راوړل شوي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک بلل کیږي. د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړی احسان نوري هم له همدې ذکري فرقې سره تړاو لري. دی وایي په اواران سیمه کې شاوخوا 50% خلک ذکریان دي، خو دا لومړی ځل دی چې هلته د دې فرقې پر خلکو حمله وسوه. ذکریان ډېر سوله ییز خلک دي او د مرمۍ ځواب په مرمۍ نه ورکوي او نه دا عقیده لري. موږ هڅه کوو چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. موږ په دا ډول تفرقه باور نه لرو چې دا ذکرای دی، دا سنی دی، دا هندو او دا مسلمان دی. که څوک د مذاهبو ترمنځ کرکه خپرول غواړي او حالات خرابول غواړي، موږ یې غندنه کوو. د ذکري فرقې پر خلکو د حملې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې په تېرو ورځو کې اواران ته څیرمه په تربت سیمه کې د لشکر خراسان په نامه یوې وسلوالې ډلې پر دیوالونو باندې شعارونه لیکلي وو چې پکې همدې ذکري فرقې ته ګواښونه کړي وو. اکبر حسین دورانی وایي کېدای سي د اواران بیګانۍ پیښه هم له همدې سره تړاو ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو غړو هیوادونو په بروکسل کې نن د ختیځ اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه وکړه. ناټو ویلي دي چې روسیا اوس مهال په اوکراین کې په مستقیمو نظامي عملیاتو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
نن د ناټو ځواکونو د اوکراین پر کړکیچ له بیړنۍ غونډې وروسته د ناټو ځواکونو عمومي سرمنشي اندریس فوګ راسموسن خبریالانو ته وویل چې روسیه په اوکراین کې د لاسوهنې تش ردول کوي، خو په عین حال کې په مستقیمو نظامي عملیاتو کې لاس لري. د زیاته کړه
اوس څرګنده شوه چې روسي پوځیان او وسایل په غیر قانوني توګه اوکراین ته داخل شوي دي. دا د اوکراین د بې ثباته کولو هڅه ده او د دې هیواد خپلواکۍ ته بې احترامي ده.
یوکرین.
راسموسن وویل مسکو په اوکران کې روسیا پلوه جلا غشتونکو ته ټانکونه، وسلې، توپونه او راکټونه ورکړي دي او له روسي خاورې څخه یې پر اوکراینی پوځیانو بریدونه کړي دي. د ناټو په نظامي مرکز کې په خپلو خبرو کې برید جنرال نیکو تاک وویل په دې کړکیچ کې د روسیې لاس اوس ورځ په ورځ مخ په ښکارېدو دی. تاک زیاته کړه د روسیې هدف دا دی چې د جلا غشتونکو پر ضد هر قوت وځپي او ختیځ اوکراین د سړې جګړې په میدان بدل کړي چې په پایله کې یې ټول هیواد بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین په حق له خبرې کړې دي او دواړه موافق دي چې روسیا باید د خپلو کړنو پایله وویني. د زیاته کړه
موږ موافق یو چې روسیا په ختیځ اوکراین کې د کړکیچ مسؤوله ده. روسیا تاوتریخوالي ته لمن وهي، جلا غوښتونکي د روسیې لخوا روزل کیږي، د روسیې لخوا وسله ورکول کیږي او د روسیې لخوا مالي مرستې ورکول کیږي. روسیې بیا بیا د اوکراین پر خاوره او خپلواکۍ تیری کړی دی.
And the new images of Russian forces inside Ukraine make
Obama elan wakard che da Ukraine ulasmashar Petro Poroshenko ba daratlun ki September pa 13 America ta warsi. France ham khabardaray ur kardi che ka ba Ukraine ki da Russia laswahani dawam ukdi da hewad ba da Russia par zad khpal iqtisadi bandizuna ziyad kardi. Pa mulgari milatuno ki da Russia safir Vitali Churkin pa Ukraine ki da Russia huzur na dirat kardi khuwe wail che da Russia razakaran di. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن وویل لویدیتس پر مسکو په خپلو تورونو ثابتولو کې ناکامه شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د ځوانانو ټولنې ته په وینا کې وویل چې دی باور لري چې روسان او اوکرانیان په عملی توګه یو خلک دي. د وویل
هغه خلک چې د تاریخ او زموږ د هیواد د تاریخ په حق له خپل نظریه لري کولی شي زما سره بحث وکړي، خو ماته داسې ښکاري چې روسان او اوکرانیان عملا یو دي.
د زیاته کړه چې کیف باید له یاغیانو سره د کړکیچ د حل لپاره په مهمو او لمانه ډکو خبرو کې برخه واخلي. راسموسن وویل چې د 2008 کال وړاندیز اوس هم خپل حیثیت له لاسه نه دی ورکړی چې اوکراین کولای سي د ناټو هیوادونو د ائتلاف برخه سي. راسموسن دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینیوک اعلان وکړ چې د کیف حکومت په خپل پارلمان ته ووایي چې اوکراین د ناټو د غړیتوب په لار برابر کړي. دا کار به د روسیې د خواشینۍ سبب وګرځي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
واشنگتن د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر سر له دمشق سره همکاري رد کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستي سرګندونو کې ویلي دي چې لا تر اوسه هم په سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله په وړاندې د جګړې لپاره کومه ستراتیژي نه لري. دوی وايي فکر نه کوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد او د اسلامي دولت په نوم ډلې ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د دې سرګندونو تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستي څرګندونه کې ویلي چې هیواد یې لا اوس هم په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره کوم ستراتیژي نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د سوریه د ځواکونو د وژنې خبره کوي او د هغه څه دي چې نړۍ ته ټکان ورکړی دی. اوباما ویلي لا تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتېدو لپاره پر یو بشپړ پلان کار کوي او په دې سره په سوریه کې د امریکا د راتلونکي هوایي بریدونو په اړه هیلې راکمې شوې دي. په سوریه کې د 2011 کال د مارچ راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې پاڅون راپورته شو او کورنۍ جګړې پیل شوې چې په هغه کې شاوخوا 1,09,000 کسان ووژل شو. خو په همدې ترڅ کې د اسلامي دولت په نوم یوې ډلې سره راپورته کړ چې د یو امریکایي خبریال په ګډون یې په عامه وژنو لاس پورې کړ. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې له امنیتي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. خو وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ ته لېږلی چې په سیمه کې د اسلام پالو وسلوالو په وړاندې د همکارۍ او ملاتړ فضا رامنځته کړي. د اسلامي دولت وسلوالو پر سوریه سربیره د عراق په شمال او لویدیز کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي او اسلامي خلافت اعلان کړی. د عراق په شمال کې کورد وسلوال د امریکا د هوایي بریدونو په ملتیا د اسلامي دولت وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دغه ماموریت په اړه هم ویلي چې په دې برخه کې د بریالیتوب لپاره د عراق د یو واحد حکومت جوړېدو ته اړتیا ده. اوباما زیاته کړې چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوال اوس تر ډېره ځپل شوي دي.
Because of our strikes, the terrorists of ISIL are losing arms and weapons.
دوی زموږ د بریټونو لکبل د عراق او شام اسلامي دولت خپل وسلې او مهمات له لاس اور کړی دي. په ځینو برخو کې د عراق حکومت او کورد ځواکونو د هغوی ځپل پیل کړی. موږ په دې برخه کې راضی یو او له خپل هغه اضافي پرسونل څخه مننه کوو چې په دغه ماموریت کې دنده ترسره کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو پلټون کې دا کوي چې د سوریه په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په لاس کې دي، قتلونه، ځورونې او د عامه خلکو وهل ټکول عادي سوي دي. دغه پلټون کې وایي د سوریه حکومت پنځمه په ورځ د دغو وسلوالو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړه او د هغو شپږ مشران یې ووژل. په همدې حال کې نن د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا د عامو خلکو پر وژنو انتقاد کړی او وایي دغه سوني افراطي ډله ټولنې سره بیلوي. شغلی بان ویل خلک باید د دې لپاره ونه ګوښل سي چې دوی څوک دي او څه باور لري. د روانې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشري نوی پلای هم ویلي وو چې په عراق کې د دغې ډلې لخوا د اقلیتونو تعقیب او ځورونه د بشر په وړاندې جنایت بلل کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري
دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. البته بل خبری مجله هم تاسو ته لرو. احمد شکفر احمدی وړاندې کوي چې استودیو ته راغلی. بخیر.
تشکر از شما آقای شبر. سلام شنوینده عزیز. به این